رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندسته
نن په ګردیس کې د شیګانو په یو جمعات باندې په مرګانی بریټ کې نه هیڅ کسان وژل شوې دي په کونړ کې د حکومتي قواو او طالبان ترمن سخته جګړه روانه ده او چین متحده ایالات ته خبرداریا ورکړه چې پر امریکایي مصنوعاتو او زراعتي پیداوارو باندې بشپېته میلیارد ډالر اضافي ګمرکي محصول ولګي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې دا هم لرو چې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل شوي
ټول سربازان روغ رمټ دي مګر دښمن تر ډیر درانه تلپات رسیدلی دي
د انتخاباتو کمیسون د زورواکانو په شمول د لسګونو کسانو نومونه د کاندیدانو د لیست څخه ایستلي دي
دو کمیسون یا کمیسونی بررسی کې وظیفې اصلي دي
دو کمیسون دي یو د غیر مسؤل وسوال ډلو سره د اړیکو د سیړنې کمیسون دي دغه کمیسون ته د سعودي شکایتونه رسیدلي
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
السلام علیکم د پکتیا ولایتي چارواکي وای چې نن د جمعې په ورځ په ګردیز کې د خواجه حسن په نوم د شیګانو په جمعات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت دوه ځانمرګو برید کوونکو حمله وکړه لږ تر لږه نهش کسانې وژلي او یو اتیا نور ټپیان شوي دي د پکتیا د امنیت قماندان جنرال راز محمد مندوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بریدګرو لومړی د سپکو وسلو ډزې وکړې او بیا یې د خلکو په منځ کې پر خپلو ځانونو پورې تړلي بمونه وچول په عین وخت کې په سیمه کې زمون خبریال ابراهیم رحیمی د پکتیا د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیل قول رپورټ ورکوي چې روغتون ته څلور مړي او شپېته ټپیان وړل شوي دي او ځینې ټپیان د ملي اردو د 203 تندر قلي اردو نظامي روغتون ته انتقال شوي دي طالبانو په دغه حمله کې د لاسوړو نه انکار کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې طالبان په ګردیز کې په ننۍ حمله کې لاس نه لري تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري حکومتي قواو په کونړ کې د طالبانو سره نښتي کړې دي ولایتي چارواکو امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دواړو خواو ترمنځ د تېر شپې نه دغه ولایت د اسمار او غازی آباد په لوسالو کې جګړه روانه ده په کونړ کې د افغانستان د ملي پوځ د قواو قماندان برید جنرال میرویس صافی وویل
همغه عملیات به ادامه پیدا کوي ان شاء الله تر څو چې هغه لار چې د غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ راوصل شوې ده هغه به عام تام امنیت کېږي نوې پوستې هم دلته ځای کېږي
د تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسون وایي چې 25 کاندیدانې چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو ساتلو تور باندې لګول شوی نومونه له لیست نه خارج شوي دي د کمیسون کمشنر نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې 210 کاندیدانو په اړه ورته شکایتونه رسیدلي وو خو له تحقیقاتو نه معلومه شوه چې ځینې بې قصوره وو دا واشنگتن دی پوځي چارواکي وایي چې د هلمند په ولایت کې ځانګړو قواو تېره شپه د عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو یو غټ محبس مات کړی او یو شپېته بندیانې خوشي کړي دي په هلمند کې د میوند قلي اردو قماندان جنرال ولی محمد احمد زی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د خوشو بندیانو زیات شمېر ملکي وګړي وو خو ځینې امنیتي افراد هم پکې شامل وو جنرال احمد زی وویل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې څو تنه وسلوال ټپیان شوي دي او ځینې نیول شوي دي زمون خبریال عزیز الله پوپل وایي چې دا په تېره یوه میاشت کې په هلمند کې د طالبانو دریم محبس دی چې د افغانستان د پوځ عسکر یې د ماتولو ادعا کوي طالبان لا تر اوسه پورې د دې وروستۍ پیکې په اړه څه نه دي ویلي پر ایران باندې د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګیدو له ویرې او په بازار کې د ډالر په مقابل کې د ایراني تومان او ریال د ارزښت رالوېدو له ویرې زیات شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل مجبور شوي دي چې خپل هېواد ته راستانه شي هلته د ژوند شرایط ورځ پر سختېدل. په لسګونو زرو افغانانو په وروستیو کلونو کې په خپل هیواد کې د دوامداره جنګ، بې امنیتۍ، فقر او بېروزګارۍ په وجه په قانوني او غیر قانوني لارو د خوارۍ او مزدورۍ په خاطر ایران ته مخه کړې وه. په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 12,000 تومانه بدلیږي او د ریال ارزښت هم رالویدلی دی. په داسې حال کې چې ایرانیانو د اقتصادي شرایطو له امله د حکومت په خلاف مظاهرې پیل کړي دي، د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په روان میلادي کال کې څه د پاسه 400,000 افغانان چې رجستر شوي نه وو له ایران خپل هیواد ته راستانه شوي دي، او تیر کال هم شاوخوا 180,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي وو. چارواکي وایي چې یو شمېر وسلوال چې له خپلو کورنیو سره تېر هفته د جوزجان په ولایت کې حکومت ته ځانونه تسلیم کړي وو، ځانونه د اسلامي دولت یادایش ته ډلې په نوم معرفي کوي، ادعا کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې د طالبانو په مقابل کې به د امنیت د ساتلو تابع کوي. د ولایتي مقاماتو په وینا داعش 250 وسلوال چې ماشومان او تنکي ځوانان پکې شامل وو، ځانونه افغانان معرفي کول د خپلو درندو سپکو وسلو سره حکومتي قواو ته تسلیم شوي دي. نن په بنگلادیش کې په زرهاو خلک د یو سرویس موټر د موټروان لخوا د یو تنکي ماشوم د دوو تنکیو ماشومانو د وژل کېدو په خلاف د مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلی وو. د خبریال سمیتا نړیوال د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو دراوري.
مظاهرې وروسته تر هغه پیل شولې چې دوه بس موټرونو د پوهنتون دوه محصلین ووهل او ویوژل. په مظاهرو کې لسګونو زرو کسانو برخه اخیستې وه. اکثره مظاهره کوونکي محصلین ول. هغوی د ښار په لارو کوڅو کې زرګونه موټر درول او اسناد معلومول. حتی د جګپړو حکومتي چارواکو او قاضیانو موټر هم درول شوي او دا قتل چې آیا چلوونکي یې جواز لري او کنه. یو وزیر چې د موټر اسناد سم نه و خپل موټر د سړک په منځ کې پریښود او خپل یې وتښتید. په بنگلاديش کې د رشوت خوري او اداري فساد له وجې خلک په ډېری اسانۍ د موټر چلولو د جواز اخیستو پرته موټر چلوي. په دې هیواد کې هر کال په اوسط ډول 2,000 کسان د موټرو په ټکرونو کې وژل کیږي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په بیجنګ کې د چین له مشرانو سره ملاقات کړی، چین خبرداری ورکړی چې پر امریکایي تولیداتو او مصنوعاتو باندې به ګمرکي محصول زیات کړي. پامپیو نن د جمعې په ورځ د چین د خارجه وزیر وانګ لی سره وکتل او د امریکا او چین ترمنځ د آزاد تجارت او تجارتي لانجې په اړه سره په تفصیل وغږېده. چین وایي که امریکا د چین په مصنوعاتو باندې محصول ولګو نو په ځواب کې به چین په امریکایي صادراتو باندې د 2,000,000,000 ډالر په شاوخوا کې اضافي محصول ولګي. چین او امریکا په نړۍ کې دوه غټ تجارتي انډیوالان او سیالان دي. پاین وخت کې د ترکیې حکومت د هغه هیواد د کابینې په دوه وزیرانو باندې د امریکایي چارواکو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه او په امریکا کې د شتمنیو ضبطول خپل سپکاوی بللی. د ترکیې خارجه وزارت نن د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا دا اقدام به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي او د مذاکراتو او تفاهم له لارې باید دواړه خپل ستونزې او مشکلات حل کړي. او دا هم یو په زړه پورې خبر. د پوهنتونونو او کالجونو د کتاب پلورلو یوه غټ امریکایي کمپنۍ بارنس نوبل چې تقریبا په ټولو امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې پلورنځي لري وایي چې دا وخت په امریکا کې د هغو کتابونو تقاضا زخت زیاته شوې ده چې د انگزایټي یا ذهني تشویش طرفه کولو په باب لیکل شوي. دغه کمپنۍ نن ویل چې د 1,196 او 1,199 مریض کلونو په موده کې پر همدې موضوع باندې د چاپ شوو کتابونو د خرڅلاو له امله په عوایدو کې 15% کې زیاتوالی راغلی. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي د اسمار، غازی آباد او نړۍ ولسوالیو سربیره د نورستان ولایت ته د ورغلي سړک د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې تر اوسه لسګونه طالب وسلوال وژل سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د حکومتي اګړو قوا او عملیات تیر ورځ د اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د لارې په خلاصون پسې پیل شوی. چارواکي وایي طالب وسلوالو په سرک کې د ګټو دیوالونه پورته کړي او د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه ورکوله. پر دغه لاره د کونړ د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو سربیره د نورستان د کامدیش او برګیمټال موټر هم تګ راتګ کوي. کونړ کې د ملي اردو د دوه مپلي لوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی چې د دغه عملیاتو مشري کوي وایي لتیری ورځ راهیسی له طالب وسلوالو سره سخته جګړه کړې او د دغه ډلې تر څلويخت وسلوالي وژلې دي.
هغه تل تاسې موټر په دلا رموړی راغته آمد ما کوي هر ځای کې چلار باندې دا صحیح ده. وړه ستونزه وه دوه ځای دیوال کړو چې موږ دیوال ته سکوتلې چې وړانه کړو له منځه مې وړ او لاره د تراکیب مو خوشې کړې ده. لکه مخکې مې چې ورته ویل دی یو څه مشکل جوړ کړو چې خلکو ته اختار ورکړو چې هر څه وړه غځې غولم مهرباني دې وکړي زموږ وسایت ولاړ دي تاسې په لمبه دایم کولی شي لیدل هم شی په سړکو کې ټول د لاره د موږ لاس کړی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال چې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې روان و عملیاتو ته ورغلی وای تیره شپه په شنګر نومي پوسته وسلوالو برید کړو. حکومتي ځواکونو شاتک کړی طالبان پوستې ته ننوتي خو اوس پوسته او ټولې سیمې حکومتي قواوو بیرته نیولې
او هغه پوستې چې شپې تکتیکي شاته تا کړی تقریبا په حدود د شل متره او سل پنځوس متره هیڅ تلفات نه لرو. یو سرباز هم نه ده ځای سوی. الحمدلله ټول په خپل ځای دي. ټول سربازان روغ رمټ دي مګر دښمن ته ډېر درانه تلفات رسېدلي دي ډېر سنګین تلفات رسېدلي دي. موږ عملیات په ادامه پیدا کوي انشاءالله تر څو چې هغه لار چې د غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ د تروسل شوې ده هغه په عام تام امنیت کېږي.
د سیمه اوسیدونکو وایي تیره شپه طالب وسلوالو د شنګر پر پوسته برید کړی. حکومتي ځواکونه تېوتلي وو او کله چې طالب وسلوال پوستې ته ننوتي نو چورلکو په بمبار کړی چې طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم دلته اوښتې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیاالدین احساس وایي له تیرې اوږدې مودې راهیسې په شال شنګر سیمه کې وسلوالو د سړک په منځ کې دیوال کړی او خلکو به دوه ساعته پیاده مزل کاوه.
د شال په پوسته باندې سر طالبانو حمله کړې ده او هغه پوستې ته اور لګول شوی دی. بیا امنیتي ځواکونو خپله دفاع کړې هغې نه وروسته تیاری راغلي دي بمبارې کړې. پرون پیاده خلک تلی شو پرون او بل پرون پیاده خلک تلی شو تقریبا دوه ساعته پیاده لاره وه د اسمار ته ساحې نه د غازی آباده پورې. ولې نن د سیند نه هغه غاړې او دې غاړې دواړه طرف ته لار د ولس په وړاندې په مخ باندې تړلې ده. څوک تګ راتګ نه شي کولی ځکه په لاره کې ماینونه ښخ بېخي باندې موټرې خو دا درې ورځې کېږي چې په لاره کې دیوا په سړک کې دیوالونه شوي.
حکومتي ځواکونه وایي د غازی آباد او اسمار په عملیاتو کې یوازې یو شمېر عسکر ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومتي عملیاتو او اوختي مرګجوب لپاره څه نه دی ویلي. که څه هم حکومتي مقامات وایي لارې خلاصه کړې او امنیتي پوستې هم ځای په ځای کوي خو سیمه ییز اوسیدونکي وایي په لاره مینونه ښخ شوي او د تیرې ورځې راهیسې د جګړې له یېرې پیاده تګ راتګ هم نشي کولی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. قدرمنو اوریدونکو تاسې مخکې په خبرونو کې واورېدل چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ښار کې چې نن د جمعې په ورځ د شایګانو په یوه جومات باندې دوو ځانمرګو بریدونه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي همدا اوس د خوست څخه زموږ څخه سره په لین کې دی د تلیفون په کرشه دی البته. نو سلام علیکم رحیمي صاحب، تاسې په خیر راغلاست. که راته ووایاست چې نن چې د پکتیا ولایت د ګردیز په ښار کې چې د جمعې نن د جمعې ورځ د شایګانو په جومات باندې دوو ځانمرګو بریدونه کړي دي، تازه معلومات څه دي؟
بله، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو باید ووایم چې زه خپل هم دغې پېښې ته راغلی وم، د جومات نه مو لیدنه وکړله، عکسونه او ویډیو مو واخیستل. هغه داسې پېښه شوې ده چې دوه کسان چې چادرې اغوستې وې د لمانځه پر مهال، لومړی یې د جومات ساتونکي ویشتلې دي او له هغه وروسته دواړه ننوتلې دي. ننوتو سره سم یې په لمونځ کوونکو ډزې کړې دي. له ډزو سره وروسته یې بیا ځان پورې تړلو بمونو ته چاودنه ورکړې ده. په جومات کې زیاتره کسان یا مړه یا زخمیان شوي دي. د وروستیو ارقامو له مخې په دغه پېښه کې د پکتیا د ولي وینا عبدالله حسرت وایي چې په دغه پېښه کې 9 کسان ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور کسان ټپیان شوي دي. خو د دغه جومات یا د دغه کلي اوسیدونکو موږ ته وویل چې په دې پېښه کې تر 40 پورې د دوی کسان وژل شوي دي، خپل ژوند یې لاسه ورکړی دی او لسګونه نور ټپیان دي. د چاودنو له کبله د جومات کړکۍ، دروازې، ښیښې ټول مات شوي دي. د جومات دیوالونه زیاتره په سرو وینو لړل شوي وو او خلک لګیا وو مړي ایستلي وو چې موږ ور ورسېدو. خو هغه دی 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 مړو پاتیشونې راټولولې او بیا انتقالولې.
بله،
تر اوسه باید وویل شي چې تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، او طالبانو هم د یو پیغام په خپرولو سره رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنه کې یا په دې بریدونو کې دوی لاس نه لري.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې طالبانو هم د دې حملې یا چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، نو د دې ډول د داسې ډول جماعتونو پاملرنه ولې نه کیږي؟ ولې خلک نه ورته متوجه کیږي؟ حکومت چې د دغسې حملو مخه ونیسي.
د دغه کلی د ګردیز ښار شمال لوري ته ښار سره متصل پروت دی، خواجه حسن په نوم سره کلی یادیږي، او د جومات د امام زمان جومات په نوم سره یادیږي. د دې کلی اوسیدونکي موږ ته وویل، شاوخوا اویا کلن به و سلطان، هغه موږ ته وویل چې دوی ته له مخکې اخترونه ورکړل شوي وو چې ګنې په دې جومات باندې به انتحاري حملې کېږي. وایي دغه موضوع یې له ولایتي چارواکو او امنیتي منصوبینو سره هم شریکه کړې وه، خو د مخنیوي لپاره یې کوم تدابیر نه ونیول شوي. فقط دوه کسان ساتونکي ورته ګمارلي وو چې هغه په دروازه کې ناست وو. دغو دواړو بیت کوونکو اول ډزې په دغه ساتونکو کړې دي، بیا ورننوتلې دي. دوی اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې پر دغسې جوماتونو د یاد اهل تشیع پر پکې خانو یا تجمع مرکزونو باندې حملې ډېرې شوې دي. نو وایي کته د دوی امنیت حکومت ونه ساتي او د بیا غوښونو لپاره جدي اقدامات ونه کی، مخنیوي نه ونه کی، بیا هم تر داسې بریدونو لاندې راتلای شي.
بله رحیمی صاحب، د دې څخه مخکې پر شایګانو، یعنی پر دغسې جماعت پر شایګانو باندې برید سوی و مخکې؟ داس حمله سوی
په ګردیز کې نه و شوی، په پکتیا کې نه و شوی، خو منطقه په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه سي حمله موږ لرل.
یعنی په پکتیا کې نه و سوی داس دا ډول حمله نه و سوی؟
په پکتیا کې نه و شوی. د لمړنۍ بریده بلې پکتیا کې د لمړنۍ بریده چې په هلي تشویق په مرکز باندې جمعه باندې یې کېږي، ځانمرګي بریده نه کېږي او مرجو له وراره.
ساسي کور ودان ډېر مننه محترم ابراهیم رحیمی صاحب د چې تازه معلومات مو راکړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي تر اوسه دغه کمیسون 25 تنه هغه نومندان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره یې اړیکې درلودې د نومندانو له وروستي لیست څخه ایستل سوي دي. دا کمیسون وایي د راروانې اونۍ تر پایه به د نومندانو وروستی لیست د ټاکنو کمیسون ته وسپاري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې دغه کمیسون د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ولاړو هغو نوماندانو په اړه شکایتونو پلټل بشپړ کړي چې یو شمېر شکایت کوونکو لخوا پر هغوی باندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په هکله یې دغه کمیسون سره ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون کمیشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمیسون ته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په برخه کې 210 شکایتونه رسېدلي وو چې تېره شپه وپلټل شول، او د دغه شکایتونو پر اساس 15 تنه نوماندان د ولسي جرګې ټاکنو لیست څخه وایستل شول.
دو کمیسون است، یک کمیسون بررسی کی وظیفه اصلی ازی
خاګری پایزویل. دو کمیسون دي، یو د غیر مسول و سوال ډلو سره د اړیکو د سیرین کمیسون دي. دغه کمیسون ته 210 شکایتونه رسیدلی چې پر اساس یې تیر شپه 15 تنه له لیست څخه وایستل شول. و دې شتنو ته اختار ورکړ شو، و تنو ته توصیه وشوه، او پاتې 18 تنو شکایتونه د اسنادو د نه لرلو له امله رد شو.
مدارک
و اسناد نداشت رد شده. تر اوسه دا سرګنده نه ده چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون کوم نوماندان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د نوماندې له حق څخه محروم کړی دي، خو د ټاکنیز شکایتونو کمیسون دغې چارواکي ویل چې هغوی چې نمونه یې لیست څخه ایستل شوي ورته خبر ورکړل شوی، او نن د جمعې او سبا د شنبې په ورځ هغوی کولی شي د کمیسون د پرېکړې په خلاف خپل شکایتونه دغه کمیسون سره ثبت کړي. هغوی ویل پر نوماندانو باندې د نورو شکایتونو پلټنه هم روانه ده، او د ولسي جرګې د ټاکنو د نوماندانو وروستۍ لیست به د روانی یونیټر روسیو د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د اعلان لپاره واستول شي. د افغانستان د ولسي جرګې او لسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د محل ویش له مخې ټاکل شوی و چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسي جرګې د نوماندانو روسیې لسن د جمعې په ورځ د زمري په 12مه د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د اعلان لپاره واستي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې د ولسي جرګې د نوماندانو روسیې لس ورته نه دي سپارل شوی. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ټاکنو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې د شنبې په ورځ وسره د نوماندانو روسیې لس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو کمیسون ته د لس سپارل سپارل کې د زنډیل د ټاکنو د کمیسون لخوا دغه کمیسون ته د ټاکلې نیټې وروسته د لیست استول غني د افغانستان د ټاکنو سار ډلې دا غني چې په هغه لنډه موده کې چې د ټاکنو شکایتونو کمیسون لخوا د وسوال ډلو سره د نوماندانو د اړیکو لپاره ټاکل شوی و موده ډیره کمه وه او په دغه موده کې د ټولو هغو نوماندانو په اړه چې شکایتونه پیښوي وو د پلټنو لپاره وخت کم و. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپای جاوی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسون لخوا د غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د نوماندانو د اړیکو د معلومولو لپاره د کمیټې کار بشپړ نه دی.
یو خو د کمیټې لپاره ماموریت ډېر محدود ده، بل واک چې ورکړل شوی ده او میکانیزم چې جوړ شوی ترکیب دی په کمیټې کې دا ډېر متوازن او هر څیز نه ده، او په داسې یو محدود ماموریت کې او محدود شرایطو کې چې کمیټه ونه پوهېږي چې هغه موارد چې قانون کې ذکر شوی دي چې هغه وسلوالو ډلو رهبري ده چې په غیر قانوني شکل باندې کړنې کوي یا ډلې دي یا د هغو رتوب ده، نو هغه ځان ته تثبیت کړي.
د ټاکنو خپلواکې کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د تلې د میاشتې اتیشتمه ورځ ټاکلې ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربېره لوژستیکي او ټولنیزې ستونزې هم د ټاکنو په وړاندې د یو ګواښ په توګه یادېږي. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون وایي چې د یو لړ ستونزو له امله د افغانستان په 120 ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي، او هم په 240 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې او هیڅ کوم سړي ځانونه نه دي کاندید کړي. د همدې ستونزو له امله دغه کمیسیون افغان حکومت ته د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډ وړاندیز کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونه یو مرکه د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ساحه پراخه شوې خو نظامی عملیات بلا هم دوام لري. د روزګان امنیه قومندان سمنوال معروف احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لارو د خلاصېدو عملیات پیلوي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د روزګان له امنیه قومندان سره د دې ولایت د امنیت په اړه مرکه کړې.
مهرباني د روزګان امنیت قمندان، د روزګان د فعلی امنیتي وضعیت په اړه باندې څه خبرې بچشت؟
دی دوه میاشتې په دې خوا چې زه په صفت قمندان امنیت ته ټاکل شوی یم، وضعیت رو به بهبود ده. لکه چې تاسو ته معلومات ده، د مونږ پیشرفت یو عملیات هم درلوده په نوم د اتل ده، د نصرت په چوکاټ کې د راوت ترینکوټ لاره خلاصو، اویا کیلومتر مسافه یا فاصله لري سی په څلګونو کلیو منطقو د دشمن د وجود نه پاکاري سوی ده، پوستې فراس سوی ده. کمربند د امنیتي د ترننګ کوټ په ښار کې هم تحکیمات استقامات سوی ده.
وبخښئ، دغه مهمه خبره ده، د ترننګ کوټ ښار له تیرو دوو کلو راهیسې یو ډول د مصري په حالت کې و. اوس فعلاً دغه امنیتي ساحه چې تاسو یې پراخه ګڼئ، یو وخت دی چې عام خلک هم برداشت لري، په امنیتي لحاظ باندې څومره پراختیا ورکړې سوې ده؟
دقیقا تاسو حضور ته عرض وکم چې استقامت د سمت غرب کمربند لکه چې مخکې مې ویل تاسو تقریبا 10 کیلومتر پراخ شوی ده. شرق او شمال او جنوب هم په همدې شکل سره، یعنی د ترینکوټ او قندار په مسیر شارا کې هم مشکل نسته. البته هغه محدوده د کوم سرحد د قندار او د ترینکوټ په منځ کې د ترینکوټ په استقامت چې دمون مسولیت هیڅ مشکل امنیتی نسته، ولی متاسفانه د قندار په مسیر کې مشکلات سته.
خو صاحب، د ولسوالیو او مرکز ترینکوټ ترمنځ د رفت آمد تګ راتګ لارې لا هم د ځینو ولسوالیو تړلې دي. مشخصا د ولسوالیو د لارو د پرانیستلو لپاره به وروستی اقدام څه شي؟
انشاءالله رحمان مونږ پروګرامونه لرو، ولی په خاطر د دې چې بعضې محرمیت په نظامي چارو کې سته ده، نه غواړم چې هغه افشا کړم، نو پروګرامونه لرو چې لکه د ترینکوټ او د راوت لار چې خلاص وو، امیدوار په دې یم چې دا نور باندې کار وکړو او دام خلاص ان شاء الله الرحمن.
د روزګان ولایتي مقامات یو خبره کړې، البته د ولایت د مقام له درسه خپل والی دا خبره کړې چې 50% طالبان پر کور کې نسی دي، هم د جنگ خلاص اخیستي. په نظامي لحاظ باندې واقعا خبره داسې ده؟
دقیقا تاسو ته بهتر معلوم ده چې په ترینینګ کوټ ښار کې نظر په 20 ستراتیژیک دیدګاه چې ما ارزونه کړې ده، دوه ګونه طالب پلته موجود ده. یو یې هغه طالبان دي چې مستقیما د ISI او د بعضې علاقات استخباراتي علاقاتو غلامان او نوکران دي، او یو گروپ طالب هغه طالبان دي چې دوی متضرر سوي دي یا د حکومت د کړنې نه، یا د چارواکو د کړن نه مشکلات ورته پیښ شوی ده. مقصد دوی مجبور شوي دي چې په اصطلاح په عنوان طالب سي. نو پاک اساس باندې چې کوم چارواک ته دې پر ارتباط باندې تبصره کړې ده چې 50% هغه طالبان په کورو ناسته همدغه طالبان دي چې اوس حقایق دوی ته پر برملا شوی ده. زور واکی نسته اوس په د ترینکوټ په ښار کې.
د چویل کیږي چې د زابل او روزګان ترمنځ بیرونی وستوال الته ځای پر ځای شوی په خاص ډول باندې د دایشې هم د ځینو نورو وستوالو یادوري په تیر کې کېدل. اوس فعلاً دا څنګه څنګه
مشخصا د دایش کوم خاص موضوع برملا شوی نه دی او زمنن مونږ کوم خاص راپور نه لرو په دې اکله باندې.
ډیر تشکر چې موږ
لطف کوي. سیف سلامات
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
دا هم یو نړیوال رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د جمعې په ورځ د خپل ترکی انډوال سره د غونډې په ترڅ کې د انډریو برنسن د خوشی کولو کوشش وکړ. دی یو امریکایي پادری دی چې ترکیې په دې تور بندې کړی دی د تروریزم چې د تروریزم ملاتړ کوي. د امریکا خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت رالېږلی دی.
د ټرمپ ادارې د برون سند د بندي کېدو په علت د ترکیې په مامورانو باندې بندیز لګولی دی. ترکیه وایي دغه اقتصادي بندیزونه د منلو وړ نه دي. پامپیو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود جالوس اوغلو سره په سنگاپور کې د آسین د سیمه ییزو وزیرانو د غونډې په څنګ کې ملاقات وکړ. پمپیو هغو خبریالانو ته چې د ده سره په سفر کې ملګری دی د غونډې نه د مخه وویل امریکا ترکیې ته خبرداری ورکړی دی چې د برونسن بیرته د راستنېدلو وخت دی. د غونډې نه وروسته جاووس خبریالانو ته وویل غونډه ګټوره وه. جاووس اوغلو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي sistem değişikliği gereken bir takım ibarelerin.
Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın
البته د دغه ستونزې د حل توقع نه کیږي او ټولې ستونزې په یوه غونډه کې نشال کېدلې. مګر موږ په نږدې همکاري او خبرو موافقه وکړه او د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو. او کله چې موږ خپلو هیوادونو ته ستانه شو موږ په ګډه اقدامات کوو، دغه ستونزې حل کوو او په دې باندې به کار کولو ته دوام ورکړو. موږ په دې باندې هم خبرې وکړلې، د دغو ستونزو حل ته هم اشاره وشوله. موږ په دې باندې هم خبرې وکړې چې څه ډول ګامونه اوچت کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط قوي شي. د منبج د پی کی کی لپاره د کاري ډلې ادلیب او نورو موضوعاتو په باره کې خبرې وشولې. زه ویل شم چې نننۍ غونډه په یوه ګټوره فضا کې وشوله او د ستونزو په حل باندې ټینګار وشو. پمپو په دې هفته کې د آسیان د ټولنې د هیوادونو د خپلو انډولانو سره د غونډو په وخت کې توقع ده چې د چین د جنوبي سمندرګي د جنجال، د میانمار د رخین په ایالت کې د روهنګیا په ستونزه او کمپیوټري حملو باندې خبرې وکړي. پمپیو د پنجشنبې په ورځ په ملیزیا کې و. دا د آسیا د سفر لومړی تمځی و او توقع ده چې په آزاد تجارت باندې تمرکز وکړي او شمالي کوریا تشویق کړي چې د خپل اتومي وسلونه لاس واخلي.
د څو خبرونو غټ ټکي ځلې بیا واورئ. نن په ګردیز کې د شیعهګانو پر هجومات باندې په ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا یو اتیا نور زخمیان شوي دي. طالبانو ویلي چې دوی په نننۍ حمله کې لاس نه لري. په کونړ کې د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چین متحده ایالات ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا په زراعتي پیداوارو باندې به د شپېتو میلیارد ډالر په شاوخوا کې اضافي ګمرکي محصول ولګوي. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي 2.5 وسلوال چې له خپلو کورنیو سره تېر هفته جو په دغه ولایت کې حکومتي قوا ته تسلیم شوي او ځانونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش غړي معرفي کوي. ادعا کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې د طالبانو د حملو په مقابل کې به دفاع کوي. حکومتي سرچینې وایي چې د جوزجان ولایت د درزیاب په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او طالبان ورنه دوه مهم مرکزونه تېره ورځ ونیول. پر ایران باندې د امریکا لخوا اقتصادي بندیزونو د لګیدو لورې او په بازار کې د ډالر په مقابل کې د ایرانی تومان او ریال د ارزښت رالیدو په وجه زیات شمېر افغانان چې د خوارۍ او مزدورۍ لپاره ایران ته لیو اوس یې بېرته خپل هېواد ته مخه کړې.
قدر من اوریدن کو زموج د خبرونه په هم دی ځای پای تور سید خو زموج بل پښتو خبرونه د روختیا او نیز خبرونه ده چې له چهره نقلی.